د ماشام شپږ بجې سوي د ازادي راډیو درنو دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوو وروستیو خبري مجلو کې د لومړي تازه فرشته جلال زئی تاسو سره کله کوم په نیم سات کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو او د دغه خبري مجله مو تر ډیره حدا خبري مطالبه ته ځانګړې شوې ده. اول د دې سات مهم خبرونه جرقه الکوزه وړاندې کوي.
ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د لسو افغانانو په وژنې خوښنی او خوله کابل خاروالی وای یو شمیر هغه ودانې به ویجاړې کړي چې په غیر معیاري ډول جوړې شوې او د پاکستان یو محکمې په خوانه جمهور رئیس مشرف د څور لسو نورو ورځو لپاره په کور کې نظر بند وساته. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. ایران خپل خاورې ته د افغان مهاجرو د اوختو پر مهال پر هغوی باندې د ډزو او وژل کېدو له امله خواشینی وښودله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د شنبې په ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د لسو افغان مهاجرو له وژل کېدو وروسته ایران ته شکایت کړی و. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند عباس عراقچی نن وویل چې که چیرې ایران ته په غیر قانوني ډول د اوختو پر مهال بېګنا خلکو ته زیان اوښتی وي موږ پرې خواشینی یو او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوو. عراقچی دغه راز وویل ایران هیله مند ده چې افغان حکومت خپلې پولي کنټرول او خپلو اتباعو ته په غیر قانوني ډول د اوختو خطرونه بیان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین وایي په پاکستان کې د یکشنبې د ورځې له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د یو قوي حکومت په جوړېدو سره به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ښه کېدو فرصتونه زیات شي. لودین دا خبره په کابل کې د افغانستان د تماس ډلې د نړیوالې غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د تماس په ډله کې د امریکا او اروپایي اتحادیې په ګډون له 500 څخه د زیات شمېر هیوادونو استازي ګډون لري. په عین حال کې په دې غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وشترویلې په هلمند ولایت کې د دریو ګرجي عسکرو په وژنې خواشینی وښود. لو زیاته کړ چې موږ باید افغانان وهڅو چې د افغانستان د انتقال لپاره مسولیتونه واخلي. د خزو او اقلیتونو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې باید وساتل شي. کابل خاروالی وایي پلان لري په دې ښار کې یو شمېر هغه ودانۍ چې په غیر معیاري ډول آبادې شوي ویجاړې کړي. کابل خاروال محمد یونس نواندیش د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې په کابل کې اویا په سلو کې ودانۍ په غیر پلاني او غیر معیاري ډول جوړې شوې دي. نواندیش وویل چې په دې کې به هغه ودانۍ ورانې کړي چې د نړېدو له خطر سره مخ دي. د ونه وویل چې څه شمېر ودانۍ شته چې دوی د ورانولو اړتیا ویني. په هلمند ولایت کې نن په دوو بیلو چاودنو کې شپږ ملکی کسان ووژل شول او د دوو پولیسو په ګډون یولس نور ټپیان شول. د هلمند د امنیت قومندانې مرستیال محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل نن سهار په مارجې ولسوالۍ کې یو ټونس ډوله موټر د سړک د غاړې پر مانور برابر شو. د زیاته کړه چې په دې چاودنه کې درې ملکیان ووژل شوي او یو بل ټپي دی. د هلمند والي وایند عمر زواک وایي چې په همدې ورځ د ګرمسیر ولسوالۍ په یوې میله کې چاودنه شوې چې له امله درې ملکیان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون نهه نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا غړنه ده خسته. جاپان د افغانستان د لوی لارو د ساتنې او څارنې په مقصد د 150 میلیون ډالر په ارزښت د درندو وسایطو مرسته کوي. د دې وسایطو د مرستې درون نن په کابل کې د فوایدامي وزارت د چارواکو په کابل کې د جاپان د سفارت مرستیال لاسلیک کړ. د فوایدامي وزارت د سړکونو د ساتنې او څارنې مرستیال احمد شاه وحید هیله وښوده چې د دې وسایطو په پیرلو سره به په سختو لارو کې د خلکو ستونزې لرې شي. او د آسیایي پراختیا بانک یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان اقتصاد به په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې وده وکړي. په دې سروې کې چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبره شوه راغلي چې په 2014 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده په 3.3 او په 2014 کال کې به په 3.1 وده وکړي. خبرونه ازادي راډیو لري. د پاکستان وی محکمې د پخوانی صدر اعظم وی نذیر بوټو د قتل په تړاو د پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په کور کې د نظر بندۍ موده د نورو 14 ورځو لپاره وغځوله. پر اول پرنده کې د تروریزم ضد چارو محکمې نن د غراز او د مشرف لپاره د ضمانت غوښتنه هم د متر شلمې پورې وزندوله. په پخوانی پوځي حاکم تور ده چې بې نظیر ته یې پوره امنیت نو برابر کړی او نوموړی د 2000 کال دسمبر میاشت کې پر اول پرنده کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ووژل شو. مشرف دا تور رد کړی ده. په مشرف باندې د قاضیانو د لرې کولو په 2000 کال کې د استراري حالت د اعلانولو او په 2000 کال کې د بلوڅو د قومي مشر اکبر بوکتی د وژلو تورونه هم لګیدلې دي. د ازبکستان اسلامي غورزنګ د بلوچستان یلد د کوټه خار د یکشنبه د ورځې ځان وژن کې بمی چاودنی مسولیت منلای. پاکستانی چارواکي وای په دې حمله کې لکته لګښ پک کسان مړه او لشپیتو زیات ټپیان شوی دي. د وژل شو اکثر کسان د پولیسو او ملیشو ځواکونو غړي دي. د ازبکستان اسلامي غورزنګ ازادي راډیو ته په یوې استول اعلان کې ویلي د کوټه حمله د یو 250 کلن تاتار خبرې په واسطه کړې ده. په اعلان کې ویل شوی چې حمله د دوی په وینا د بلوچستان د بيدینه حکومت پر ضد کړې ده. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د امریکا باسن خارته د سفر پر مهال ویل دیموکراسي باید هیڅ کله ترورستانو ته تسلیم نشي او د افراطیت د تبلیغ ته پراختیا چاره باید وشي. کامرون د سې شنبې په ورځ د باسن خار د مارتانیا ځغاستې د بمی چاودنې ځایونه وکتل. د ویل د ځوانو مسلمانانو د افراطي کېدنې د مخنیوي لپاره باید چې د بنسټپالو د ویناو او تبلیغ مخه ونیول شي. د کوردی یاغیانو او انقره ترمنځ د سولې د معاملې پر اساس د یاغیانو لومړۍ ډله د عراق په شمال کې د حرور سیمې ته ورسېدله. د کوردستان د کارګر ګوند د یاغیانو دغه کوچنۍ وسله والې ډلې ته نن په عراق کې د ګوند غړو هرکلی ووایه. د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د انقره پر ضد 9 کاله د آزادۍ مبارزه وکړه او شاوخوا 15 زره کسان پکې ووژل شول، خو دا مهال له ترکیې سره د یو تړون پر اساس خپل جنګیالي عراق ته وباسي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تورې بهیرې په سوچي خار کې خبرې پیل کړې. پوتین د نن ورځې د غونډې په پیل کې ویل د دوی خبرې به په خاص ډول د سوریې په اړه وي. تمه ده چې نتنیاهو به د مسکو لخوا د سوریې حکومت ته د اس 300 ډوله توغندۍ او ضد سیستمونو د ورکولو د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبري مجله مو تر شپږنیم بجو پورې ده. په دې خبري مجله کې به ورسته واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي جمهور رئیس باراک اوباما به ډیر ژر اعلان وکړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته څومره امریکایي محارب عسکر په افغانستان کې پاتې کېدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن پکتیا ته تللی و او هلته خلکو ته په وینا کې وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې داسې څرګنده کړي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت بې ثباته سي. خدای وایي چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونه د اویا فیصدو عملیاتو مسؤلیت لري. په همدې خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د مزار شریف په ځانګړي رپورت کې واوري چې هلته د خراسان په نوم د یو شونځي کوم شمیر نجونې نن مسموم شوي وي. او په خبرونه کې واوري چې آسیایي بانک په افغانستان کې د اقتصادي ودې پر امکاناتو خبرې کوي.
For this year, we expect a growth of 3.3%.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویلي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به ډیر ژر اعلان وکړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته څومره شمیر امریکایي محارب عسکر په افغانستان کې پاتې کېدلی شي. ټاکل شوی ده چې تر 2014 کال وروسته نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او د دغه هیواد امنیتي چارې د افغانستان کورنیو امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو دا چې دغه څومره امریکایي محارب عسکر په افغانستان کې پاتې کېږي، په دې ارتباط د رویټرز خبری آژانس یو رپورټ خپور کړی. مهم ټکی فرا هیواد وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلی وو چې د 2014 میلادي کال تر پای به د امریکایي قواوو ګڼ شمیر له افغانستان څخه ووزي. خو دا پریکړه ډیره حساسه ده، ځکه چې د امریکایي عسکرو کافي شمیر باید په افغانستان کې د ځینو عملیاتو د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره پاتې سي. جان کیری په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وویل جمهور رئیس اوباما غواړي ډیر ژر خپل خلکو ته څرګنده کړي چې د 2014 میلادي کال وروسته د هغه پلانونه څه دي. دا چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي عسکر پاتې کیږي، په دې اړه جان کیری له څه ویلو ډډه وکړه. خو وی ویل چې جمهور رئیس اوباما پر خپل ژمنه ولاړ دی چې د 2014 میلادي کال وروسته به هم د افغان پوځ ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د کانګرس غړي د امریکا پر پوځي قومندانانو او د اوباما پر ادارې فشار راوړي چې په افغانستان کې د پاتکې دونکو امریکایي عسکرو شمیر څرګند کړي. جان کیری وویل چې سشکال افغان ځواکونه د لومړي ځل لپاره د جګړې په موسم کې تر ډېره ځایه د پوځي عملیاتو مسؤلیت پر خپل غاړه اخلي او هغوی شکار کوي. د امریکا د مرکزی قمانډي مشر جنرال جیمز ماتی د مارچ په میاشت کې وړاندیز وکړ چې باید د 2014 کال څخه وروسته 1,600 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن پکتیا ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان کورنی امنیتي ځواکونه اوس په دغه هیواد کې د وسلوالو په ضد د 80% عملیاتو مسؤلیت لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر غلام مشتبه پتنګ نن وویل چې ځینې استخباراتي کړۍ دي چې داسې تبلیغ کوي چې ګواکې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته وضعیت د بې ثباتۍ خواته تلای سي. په دې اړه نور جزئیات به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال داوود تپان پر پورت کې واوري.
نوموړي د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې جوړه شوې امنیتي غونډې ته چې ګڼ شمېر قومي مشرانو او امنیتي ځواکونو پکې برخه لرله وویل چې اوس مهال د یواد لاویا تر 50% خاوره کې د بهرنیو ځواکونو له ملتیا پرته افغان ځواکونه عملیات کوي.
اوس وګورئ دا فعلاً 80% مستقل عملیات، 80% خاوره د افغانستان سره له دې چې ناتو قوتونه هم حضور لري، موږ خپل مستقل اجرا کوو او 80% د افغانستان خاوره ټوله امنیتي ځواکونو د خپلو ولسونو پر څنګ کې ساتلې ده او چېرته چې ناتو قوتونه وتلي دي په ساته ښه امنیت خوندي ده.
پتنګ خلکو ته د امنیت د لا ښه والي ډاډ ورکړ. ویل چې دوی د انتقال په تیرو پړاوونو کې له ستونزو سره مخ وو، خو په پاتې دوو پړاوونو کې به شته ستونزې تر ډېره بریده هواري او له منځه لاړې شي. د لدی چې د سیمې اوسیدونکو ته د امنیتی وضعیت د خوالي خبره کوله، د راتلونکو 2014 کال په اړه وویل چې له هیواد بهر سیاسي او استخباراتي ادارې غواړي دغه کال د افغانانو لپاره د یو بد کال په توګه ماری پیکړي.
ډېر استخباراتي کړي غواړي چې 2014 کال نارام کال او بد کال ماری پیکړي. نو بیا هم د توایم چې 2014 کال البته د سولې کال، د امیدونو، د غړدلو، د ګلونو او داسې کال به وي چې مغرضان به هیڅ نه و، بدامنی، بحران منځ ته رانه وړي.
د غونډې په ترڅ کې د پکتیا والي جمعه خان همدرد په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. وی ویل چې د امنیتي ځواکونو د سمبالولو، تجهیزات او تشکیل زیاتوالي په اړه باید جدي ګامونه واخیستل شي.
حجم دې پال ډیر د عامه ظرفیتونه متاسفانه ډیر ټیټ دي. موږ امکانات نه لرو دا سات ساتو ګزمو کورسو کې دوه نفر، درې نفر، څلور نفر پرکیږي. په همدا خبره چې موږ بدبختانه تلفات ډېر وینو.
د کورنۍ چارو وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ وروسته له دې چې د امنیتي چارو د وضعیت څېړلو په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ، د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ډنډي پټان، ځاځی او څمکنیو ته د یاد ولایت د والي، ولایتي شورا او امنیتي سیمه ییزو مشرانو په ملتیا سفر پیل کړ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، که تاسو په خپل کورونو کې انټرنیټ لري نو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د انټرنیټ لاري پاک صف واوري، او همدارس تاسو کولای شئ چې په ټویټر باندې او یا په فیسبوک باندې د ازادي راډیو د وروستیو خبرونو څخه ځانونه خبر کړی. د افغانستان حکومت نن ویلي چې په پاکستان کې د یو پیاوړي حکومت درامنځته کېدو سره دا هیله پیدا کېدلی چې د دواړو هیوادونو اړیکې شایي پراختیا ومومي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین ویلي په پاکستان کې تر پارلماني انتخاباتو وروسته د یو قوي حکومت درامنځته کېدو نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او د همکاریو د پراختیا لپاره مناسبه زمینه برابرولی شي. جاوید لودین نن دا خبر د افغانستان او پاکستان د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو او د اروپایي هیوادونو په شمول 50 غړي لري. جاوید لودین شکایت کړی چې له پاکستان څخه د همکارۍ په برخه کې د کابل زیاتې هیلې ډېر کله نه مایوسی سره مخامخ شوي او د دواړو هیوادونو روابط په شدت د بیا غور او دقت لپاره اړتیا لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړې چې په پاکستان کې د یو قوي حکومت رامنځته کېدل یو ښه امکان د دې لپاره برابروي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ د هڅو یوه نوې صفحه راواړول شي. په پاکستان کې د شنبې پورس پارلماني انتخابات تر سره سواله ویل کېږي چې تر بل هر وخت زیات هغو پاکستانیانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. جمهور رئیس حامد کرزی په پاکستان کې خلکو ته د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او همداراز هیله څرګنده کړه چې په انتخاباتو کې د بریالي سوي ګوند مسلم لیگ نواز د مشر نواز شریف په مشرۍ نوې حکومت به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړي. نواز شریف ویلي چې له افغانستان څخه به د ناټو ځواکونو په وتلو کې مرسته وکړي، د امریکا له متحدو ایالاتو سره به همکاري کوي او له هند سره به د خپل هیواد د روابطو د ښه کېدو لپاره کار کوي. خو کچری د نواز شریف د حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې د افغانستان څخه کارپوهان د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته په سترګه ګوري. په دې ارتباط هاجره مراد له یو شمېر افغان کارپوهانو سره شغېدلې ده او رپورت لري.
د پاکستان په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند له بریالیتوب سره سم په افغانستان کې داسې اندېښنې رامنځته شوې چې ممکن دغه هیواد د افغان حکومت په وړاندې توندلارې ډلې بیا پیاوړې کړي. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند خپلو دوو اصلي سیالو ګوندونو یعنی د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان د خلکو ګوند ته د مې د میاشتې د 12 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې ماتې ورکړه او د انتخاباتو بریالی ګوند اعلان شو. ویل کېږي چې نواز شریف د خپل پخواني صدارت پر مهال القاعده شبکې سره د ملاتړ لپاره هیڅ ډول هڅې نه دي سپمولي، خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دا ځل د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی او کچیر نواز شریف دې مسلې ته پام ونه کړي اسلام آباد به له پخوا زیات د انزوا پر لور ولاړ شي. افغان کارپوه جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز په یوې غونډه کې وویل چې نواز شریف دغه هیواد له اردو سره نږدې اړیکې لري او نوموړی کولای شي د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بند کړي.
با مجموعه نگرانیایی را که با سابقه مسلم لیگ و برخورد نواز شریف
د نواز شریف د سابقه او افغانستان سره د هغه د سیاسي چلند لاندې خنو سره چې لروی نن پاکستان د نړیوال کرکټ مهم بستر او د تروریزم او بنسټګرۍ مرکز دی او لنی کمرغ افغانستان په داسې حالت کې دی چې په ټوله سیمه کې د لوړو نړیوالو اړیکو درلودونکو دی، نو ځکه پاکستان اړ دی چې د افغانستان په وړاندې په خپلو چلندونو کې په هر ډول چوي باید تعدیل راولي
به هر قیمت ممکن تعدیل بکنه.
لابل خو یو شمیر افغان کارپوهان وای چې نواز شریف به ممکن د خپل انتخاباتي شعارونو په خلاف عمل وکړي، ځکه چې له امریکا سره د اړیکو پرې کېدل به د هغه هیواد لپاره سترګواخ وي. نواز شریف په خپل انتخاباتي مبارزو کې خلکو ته هیله مندي ورکړې و چې د ګوند په کامیابۍ دوسر به د خپل هیوادوالو ډېری غوښتنې عملي کړي. اخوا افغان کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو لفظي او وسلوالو شخړو کې د امریکا متحد ایالات ګرم بولي. غلام جیلانی زوک پر امریکا لدې عمل انتقاد کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښه په رسمیت پیژني او په ورته وخت کې د پاکستان له سیاستونو ملاتړ هم کوي.
نړیوال دلته دی، امریکا دلته ده، افغانستان دغه نه استفاده کولی شي. متاسفانه امریکا دلته ده، امریکا موږ سره نه ده، د پاکستان سره په معاملات امریکا تر اوسه پورې دا نه ده خودلی چې پاکستان دی د طالبانو په ضد په وزیرستان کې عملیاتو کې په دې اړه امریکا جدي ګام په 13 کالو کې هم نه دی پورته کړی او اوس هیڅ نه خامخ کړی. د افغانستان او د پاکستان په لنجه کې امریکا همیشه د پاکستان په خوا کې اوسېدلې، خصوصا د ډیورنډ په مسله کې امریکا په حقوقي لحاظ باندې دا هیڅ حق نه لري چې د ډیورن کرخه یا په رسمیت وپیژني یا ونه پیژني. دا د افغانستان لنجه ده، د افغانستان دعوه ده.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرسیال ویلیام برنس څو ورځې مخکې په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ډیورن کرخې په اړه د هیواد په سیاستونو کې کوم بدلون نه دی راغلی. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي و چې هیواد یې د ډیورن خط په رسمیت پیژني. له دې وروسته د افغانستان ولسمشري زماني په دې اړه سخت عکس العمل وښود او ویل چې افغان حکومت به هیڅکله د خپلې هغې خبرې نه وانه وړي چې امریکا د افغانستان او پاکستان د ډیوران پاړه کومې سرګندونه کړې دي. د ځینو افغان کارپوهانو په باور د تیرو څو کلونو را پدې خوا پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې او په افغانستان کې د بې ثباتۍ لامل ګرځېدلې ده. هاجره مراد معصومی، آزادۍ رادیو، کابل.
دا آزادۍ رادیو درنو دوستانو، تاسو کې غواړئ چې دغه رپورت د نورو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره زموږ ویب سایت ته ورسئ. دا په دغه ادرس باندې www.azadiradio.com تاسو کولی شئ چې په ټویټر باندې او پر فیسبوک باندې هم د آزادۍ رادیو معلومات ترلاسه کړئ.
خبری مجله اوري.
خبری مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده او په دغه خبری مجله کې دا غړي له مزار شریف څخه یو رپورټ لرو. نن د مزار شریف په ښار کې د خراسان په نوم د نجونو پایو شوونځي کې کنچ مې رنجونې مسمومي سوي وي. د ازادي راډیو خبریال لطیف سحاک د دغه نجونو لیدو ته روختون ته ورغلی وو او رپورټ لري.
دوست دکون که چی طولی اینجونی وی وی اغوی اغا محال بیوشه سوی دی چی او بد بوی دماغتر او رسید. دی اغوی پو اینا سهار محال پس دکره بانده بخت وی چی دا بوی اسکرل او روستلغی بیوشه سوی. ما چی کلا یا بوی اسکرل نو بیوشه سوی. او از محال روختون که دی مزار شریف دی ملکی روختون چاروکی چه دال از آوتن اینجونه دی درمن لیلاندی نیولی دی و ایتروس پوره دی مسمومیت لامل روخانه نده. اغوی وای دی مسموم سوی اینجون روختی های حالت خده او دیر ناروغ اینجونه برت کورونو تستانی کریدی. پی او طولگی که دو تن از دکون که ناروغ سویده او کلسی نور از دکون که دا غولی دلی اغوی تلقین سلی او منگی او سلو پانزوس دکون که اسمهال روختی های مرکز تراول لیدی او فضل ده خدای ده چیدی اغوی روختی های حالت خده.
دکترای معذف با ما اطمینان دارن وضعیت سی تمومشان نرمال است.
ده بلخ ولایت د معرف رئیس بیا دا نمنیسی دا اینجونی مسمومی سوی دی بلکه نموری وای تروس پوری لامل معلوم نده او پا دی اکلت سیرن روانی دی. دزده که اون کده مسمومیت پیخی که چه هم پا شمال که چو زل رامنزده سوی دی اما بلخ ولایت که پروان کال که دا لمره زلده چه داس پیخ رامنزده کیگی اما پا خواه پا سرپل او تخار ولایاتو که داس زیاد پیخی لیدل سوی وی.
د آسیا پراختیایی بانک نن په یوه نوې سروې کې ویل دي چې د افغانستان اقتصاد به د 2014 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د 3-5% پورې وده وکړي. د آسیا پراختیایی بانک نن په کابل کې د دغه بانک مسؤلینو خبریالانو ته وویل چې دوی به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي او د 2014 او 2014 کلونو په منځ کې به له افغانستان سره 300 میلیونه ډالره کومک کوي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
که څه هم د 2014 کال را رسیدو او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو وتلو خلک د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن کړي خو د آسیایي پراختیا بانک په دې برخه کې مثبت نظر لري. د دې بانک یو نوې سروې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې به د افغانستان اقتصاد له 3-5% پورې وده وکړي. په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک رئیس جوجی توکیشی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د دې سروې د خپرېدو پر مهال وویل د کرنې او قانونو برخې ته پاملرنه کولی شي په دې کلونو کې اقتصادي وده تضمین کړي.
For this year we expect a growth of 3.3%.
مونږ تمه لرو چې په دې کال کې به اقتصادي وده 3.3% وي. دا ځکه چې په دې کال کې زموږ ډیر تمرکز د کرنې په سکتور دی. په 2014 کال کې به اقتصادي وده یو څه زیاته شي او فیصدي به 15.1 ته ورسیږي. ځکه په دې کال کې به د قانونو پر سکتور پانګونه زیاته شي.
د دې بانک څېړنې ښیي چې په 2014 او 2014 میلادي کال کې به اقتصادي وده بیا د تیر میلادي کال په پرتله کمه وي. آسیایي بانک وایي په 2012 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 11.9% وه. د آسیایي پراختیا بانک مسؤلین وایي چې په 2012 میلادي کال کې یوازې د کرنې سکتور څخه باندې 10% وده کړې وه. په افغانستان کې د دې بانک مشر وایي په روان او راتلونکي میلادي کال کې به د آسیا پراختیایي بانک له افغانستان سره 400 میلیونه ډالره مرسته وکړي. جوجی توکیشی د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دغه پیسې به په دریو عمده برخو لګول کیږي او د پروژو انتخاب به یې د افغان حکومت په لاس کې وي.
دا به په درې برخو ولګول شي. لومړۍ برخه د انرژي ده چې مونږ غواړو د هیواد جنوب کندهار ته انرژي انتقال کړو. دویمه د سړکونو او دریمه د اوبو لګونې برخه ده. مونږ د دې پیسو په څارنه او ښه مصرف کې ډېر جدي یو.
په تیرو لسو کلونو کې د آسیایي پراختیا بانک له افغانستان سره 3م لوی مرسته کوونکی ارګان شمیرل کیږي. په دغو کلونو کې دې بانک له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالره مرسته کړې چې تر ډېره د انرژي، ترانسپورت، کرنې او اوبو لګونې په برخه کې مصرف شوې دي. خو کارپوهان انتقاد کوي چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې تر اوسه په سمه توګه نه دي لګول شوې او د راتلونکو مرستو د لګښت په څرنګوالي کې باید تغییر راشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د آسیا پراختیایي بانک وایي چې په 2014 او 2014 کلونو کې به هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي، خو نړیوال چې کله له افغانستان سره مرستې کوي په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت خبره راولاړیږي او ویل کېږي چې په افغانستان کې د اقتصاد د پراختیا او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یو لوی خنډ په دغه هیواد کې پراخ اقتصادي پراخ اداري فساد دی چې دغه هیواد د حکومت په چوکاټ کې موجود دی. یو شمېر په ورستو کې د افغانستان د ولسی جرګې ته د مالیه وزیر ورغوښتل شوی و، البته په دغه ارتباط مرکه لرو. د مالیه وزیر په افغانستان کې د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو نومونه واخیستل چې د په وینا په اداري فساد کې شکیلو. د ولسی جرګې یو پخوانی غړی او سیاسي کارپوه داود سلطانزوی وایي د مالیه وزارت د زیاتو مفسدو د په وینا د مفسدو وکیلانو نمونه لري، خو هغه ټول نمونه د سیاسي دلایلو لمخي اوس نه افشا کوي. ښاغلی سلطانزوی منلی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې هم اداري فساد شته، خو دوی وایي چې حکومت او په ځانګړي ډول د مالیه وزارت باید دا مسله ډیر په خوا افشا کړې وای. له ښاغلی سلطانزوی سره د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین مرکه لري.
سلطان زوی صاحب، د مالی وزیر د ورسې جرګې د دوشنبه ورځ په غونډه کې د شپږو هغو وکیلانو نومونه واخیستل چې د په خبره په غیر قانوني کارونو کې لاس لري. ستاسو په نظر د افغان حکومت دغه اقدامات کولی شي د فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي او موجوده فساد یو څه راکم کړي؟
دا د فساد ضد مبارزه نه ده، دلته سیاسي لوبي دي، استخباراتي لوبي دي. په ځین کې د عامه ځوانو د اړولو په ارتباط خلک مصروف کړي. زه نه غواړم چې پارلمان تابع کومه، پارلمان کې یقینا چې فساد کې ښکار وکیلان به موجود وي او د هغوی په مقابل کې باید هرومرو یو اقدام وشي. ولې دومره وخت اقدام نه کېده؟ که حکومت او کرزی او دا وزیران او دغه شیان دومره وخت کې فاصلې وي، دې باندې اقدام نه کړی، دا هم فساد سره مرسته وه. اعلان وشو چې دېرش نه زیاتره وکیلان استاد موجود دي چې په فساد کې کار کړی دي. د نورو وکیلانو نومونه ولې ناخلي؟ هغه یې سیاسي منورو ته ساتلي دي چې هر وخت دوی زړه غواړي او سیاستونه ایجاب وکړي، بیا د هغې هغه خلکو نومونه هم ووځي تر څو چې شورا تر اخره پورې چې د حکومت دوام لري د فشار لاندې وساتي او د شورا نه اقدام کولو قوت دوی واخلي.
خو بکې تاسو داسې څه ارقام لرئ یا داسې اسناد لرئ چې د ولسي جرګې نور غړي هم په غیر قانوني کارونو کې لاس لري او د مالی وزیر لست تر اوسه نه وي افشا کړی او کومې بلې توطیې ته ستاسو په خبره ساتلی وي؟
مالی وزارت اعلامیې ته ستاسو توجه وښیسته ورځې مخکې دوی پخپله وویل چې ډېر څه نه زیاتره وکیلان اسناد مونږ سره موجود دي. خپله دوی اعلان ته که متوجه شي دوی پخپله اعلان کړی. په دې خیال کې چې همدا اوس معدن وزیر په چور کې بوخت دی او اسناد موجود دي چې دی معدنونه په غیر شفافه توګه کمپنیانو ته ورکوي او پیسې اخلي او لندن کې اسناد وتلي دي پیسې لري. هغسې موضوعات ته توجه نه کېږي او د خلک په دې موضوعاتو کې مصروف اوسي.
سلطان زوی صاحب، څه فکر کوي افغان حکومت څه هدف لري چې د دې توطیو په کارولو سره ستاسو په نظر د خلکو ذهنونه مصروف وساتي او پام یې بل لور ته واړوي؟ ستاسو تحلیل څه دی چې د افغان حکومت غوښتنې د دغه توطیو تر شا څه دي؟
زه غواړم چې څو موضوعات ته د خلکو توجه راواړوم. یو وار وګورئ چې د ګوشتې په ارتباط د استخباراتي چلند د سوري لاندې داسې کارونه کېږي چې خلک احساساتي کړي او زمینه داسې مسایل کړي چې اضطرار حالت ته افغانستان راکش کړي. بلې خواره شورا بحران خواته مخامخوي او د شورا وکیلان هم د فشار لاندې راولي او د هغوی باندې د رعب او ترس یو فضا حاکم فرما کوي. ورو ورو افغانستان غواړي چې دی داسې حالت ته ویشي چې غږ وکړي چې انتخابات نه کېږي، اضطرار حالت ته خپله موده بیا هم وځنډوي د خپل د کار دوره. او یا دا چې په ځم کې کاغه کار کې موافقه نه شو، غواړي چې د خپل هغه پوری کاندید لپاره داسې زمینه مساعده کړي چې د حکومت د امکاناتو نه ورته استفاده وکړي چې هغې ته کمپاین وشي. خپله همدغه د سی آی د پیسو موضوع هم غواړي چې شورا دې پسې ونه ګرځي او شورا اقدام ونه کړي. ولی دا هم د بازخواست وړ یو موضوع ده او ډېره جدي ملي موضوع ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، اوس هم ورځوي نړیواله مسلې ته. نن د اسرائیلو صدر اعظم او د روسیې جمهور رئیس سره وکتل او د سوریې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور دغه خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د جمهور رئیس او د اسرائیلو د صدر اعظم ترمنځ دغه خبرې د تور سمندر په غاړه د روسیې په سوچي ښار کې ترسره کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له غونډې مخکې وویل چې په دغو خبرو کې په خاص ډول د سوریې اوضاع څېړل کیږي. هغه د روسیې او اسرائیلو د اړیکو په هکله داسې وویل: د پام وړ خبره دا ده چې موږ په عام ډول په خپلو اړیکو کې مثبت تمایل لرو، د کارپوهانو ترمنځ په روابطو کې هم چې ښې پرمخ روانې دي.
ситуация в регионе, в том числе
تمه ده چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به د هغو ریپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړي چې وایي مسکو نیت لري اس 300 ډوله د فهوا راکټونه د دمشق رژیم ته ورکړي. نتانیاهو روسیې ته د خپل سفر په هکله داسې وویل: زه ډیر خوشاله یم چې د منځنی ختیځ سیمې ته د آرامي او لا زیات امنیت راوستلو لپاره داسې یو فرصت لرم. دغه سیمه د مونږ لپاره ډیره مهمه ده. مونږ هلته اوسو او مونږ په دې پوهیږو چې دغه سیمه تاسو ته هم مهمه ده، نو مونږ په ګډه په دې فکر کولای شو چې څنګه سیمه آرامه او باثباته شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلی دی که چیرې اس 300 ډالر راکټونه د دمشق رژیم ته په لاس ورشي نو سیمه به ناآرامه شي.
تازه د رادیو درنو دوستانو د خبرونې په وروستیو څو ثانیو کې زه فرشته جلال زه اجازه غواړم تاسو ته لوی خدای تسپارم او د ازادي رادیو د بلې خبرونې وړاندې کوونکی زرغونه منګل تشرغلاسته
تشکر شنونده های ګرامی.